Adiós.
سلام د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوي، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تظاهرات له جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي د ډیپلوماتیک لحاظه. دا یو دوه جانبه ضرورت.
ولې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. نړیوال تړونونه د حقوقو بشر دی.
د دولتي پوهنتونونو محصلان یوه لویه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړ زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي.
د یمن روانه جګړه اووه کلنه شوه او نور مطالب په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی: متحد ایالات راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیلوي او پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي. بشپړ خبرونه: متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي چې د په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلي ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په نهمه او لسمه په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره له ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خپره کړې ویلي:
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون ناوخته په یوه ټویټ کې وویل روان میلادي کال د 6 بې ځایه شویو کسانو له ډلې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې 1,09,000 بیرته خپلو مینو ته ستنه شوي. اوچا وایي ځینې کسان په داسې حال کې خپلو مینو ته ستنېږي چې کورونه او جایدادونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي او دا کسان نورو مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل کړي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکي ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په اوو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پیله 3,500 ماشومان په شری ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې 70 په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلي چې په غور کې د دې ناروغۍ پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته ور واوړي. پولند بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي وخی پولند پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته د سرحد سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپل پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پیل کړی. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي دي. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکا کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 14 تنه نورې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړی چاودنه پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودېدونکي مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د چاودنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د فابریکا د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومترۍ کې پرته ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون 100 ورځې پوره شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشی کولو کې همکاري وکړي. همداراز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سم یې هغه 600 میلیون ډالره بسپنه ترلاسه کړي چې د روان میلادي کال تر پایه یې په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سه شنبه 100 ورځې پوره سوې، خو په دغو 100 ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړې دی. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تیر حکومت د ړنګېدو 100 ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلي د خلکو بشري اړتیاوې د سختې وچکالۍ، د بیو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختې سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل له فوري درخواست سره سم یې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوې بسپنه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خوا ته روان دی او دا خطر سته چې د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي د ژمي پر مهال کافي خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په سپتمبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څه باندې 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپله اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تظاهرات د جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي، دا یو دوه جانبه ضرورت دی.
د اګست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوي. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت ولې نړیوال په رسمیت نه پیژني؟ کچرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیرې سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به یې زیان څه وي؟ د نړیوالو د رسمیت پیژندنې شرایط او د طالبانو نظر په دې راپور کې چې احمد شیبر چمتو کړی واورئ.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیت نه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې درې هیوادونو پاکستان، سوریه، عربستان او متحده عربي امارات په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس به ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې 4 غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 5 شرط اعلان کړل: له افغانستانه نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په ځواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیلا وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغوی ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوی اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا لوی انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتونو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا 1.5 کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ او د اګست په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیف ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي: د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري او له سرحدونو دفاع وکړي. خوشاغلی ساپای په اوسنۍ نړۍ کې ځینې نور شرایط اړین ګڼي.
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره په رسمیت ونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده اساری کنګل شوې زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه دغه هیواد ته ونسپاري.
و موریدل چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنۍ سل ورځې اوښتي، خو نړیوالې حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سل ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي.
د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي.
په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو چې په بل پښتو خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي خبريږي. خو اوس د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قیمتي کانو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د قیمتي کانو د یو امریکایي سوداګر ګيري پاور ساکس له قوله راغلي چې وایي هر څوک چې د افغانستان کنټرول په لاس کې ولري د قیمتي ډبرو او غمیو تجارت به روان وي. مقاله د ګيري پاور ساکس په کیسه پیلېږي چې په ویتنام کې د امریکایي جګړې سرتیري پاتې سوی او د امریکا په هوایي حالت کې د کانو او غمیو دوکانونه لري. د په 1902 کې لومړی ځل افغانستان ته تللی و چې د قیمتي ډبرو تجارت پراخ کړي. هغه وخت د بدخشان ولایت په سرسنګ سیمه کې د 2000 کاله لرغونو لاجوردو سره لیوالتیا پیدا کړه. په مقاله کې راغلی چې پاور ساکس ډیر ځلې افغانستان ته تللی او وروستی ځل دی تیر په سرلی د هیواد ته ورغلی و. هلته یې 3 اونۍ تیرې کړې وې. د پنجشیر ولایت کې هم 3 شپې کړې وې. پاور ساکس په افغانستان کې د قیمتي ډبرو په برخه کې د امریکایي ادارې یوسید سلکار هم پاتې سوی. د مقالې د معلوماتو پر اساس په 1901 کې د پنجشیر ولایت زمرد د خرڅلو په هدف لوی اندازه کشف سول. پاور ساکس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې دای د مجاهدونو د یو مشر احمد شاه مسعود ملګری وو او هغه غوښتل چې په پنجشیر ولایت کې د زمردو کانونه پراخ کړي. له همدې کبله چې کله به د تاجکستان یا ازبکستان ته ورغی، احمد شاه مسعود به هلیکوپټر ورولېږه چې د پنجشیر ولایت ته پکې بوزي. ډیفنس بلاک خپرونې د سی این این ټلویزیون د راپور په حواله یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکا پر دې غور کوي چې د افغان هوایي ځواک لپاره MA-12 هلیکوپټر اوس اوکراین ته ورکړي. په دې مقاله کې راغلي چې امریکا غواړي اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي او په دې کې هغه MA-12 هلیکوپټر هم شامل دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره وي. په مقاله کې د سی این این هغه راپور ته اشاره شوی چې د دوشنبه په ورځ خبر سو او فکر غلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره په داسل کې اوکراین ته پر مهماتو لیږلو غور کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې مقاله کې ورسته لولو چې د امریکا دفاع وزارت اوس په دې فکر کې دی چې په هغو روسي جوړ هلیکوپټرو څه وکړي چې د افغان حکومت لپاره یې پیرلی وي. د ډیفنس بلاک خپرونې په مقاله کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمېر ایم ای ولس هلیکوپټر له مخکې لا په اوکراین کې دي او د الوتکې هلته د امریکا او اوکراین ترمنځ د یوه قرارداد له مخې د ترمیم لپاره اوکراین ته وړل سوي وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمېر ایم ای اته او ایم ای ولس هلیکوپټر له افغانستانه بهر دي او برخلیک یې نه څرګند دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د دولتي پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د لوړو زده کړو وزارت باید ژر تر ژره د دولتي پوهنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د خصوصي پوهنتونونو په شان دولتي پوهنتونونه هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې اوړي، خو لا هم د دولتي پوهنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمېر محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. یو شمېر دغه محصلانو غوښتل چې د سې شنبې په ورځ د خپلو غږونو اوچتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي، خو دا کار ترسره نه سو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمېر دغه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان دي کړي. هغه پریکړه چې طالبانو د ښوونځیو د دولسمو ټولګیو د ښځینهو زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمي دراتلونکي پاړه اندېښمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کېږي؟ زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمینه برابره کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي له ازموینو پرته به یې فارغې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي، خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې اعلان وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل سول، خو دولتي پوهنتونونه هماغسې بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدراعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپلو زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و، خو اوس یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړ زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایان احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلینو پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، تدریسي چارې روانې دي، خو د دې څه معلومیږي چې موږ د پوهنتونونو سره هیڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده. چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي، انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
ښاغلی تقاوي د لوړو زده کړو وزارت په یو داسې طرحه کار کوي چې په بنسټ به یې هغه محصلان چې سمسټرونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرحه وروستۍ سوې نه ده او چې کله وروستۍ سوه عملي به سي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان تر اوسه وژل شوي او د لړۍ له هم روانه ده. بلخوا په یمن کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د پراخېدو خبردارۍ هم ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په اوه کلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سوو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ڈی پی پرون سیشنبه په یو راپور کې وویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عواملو پورې تړلی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي تر 1.5 لک زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپې د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده، د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایي حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیرن پلوه حوثي یاغیانو پوري د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیزه ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایي حمله په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهداف سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو پیغامونه خبرو، خو اوس په مکړی لنډو خبرونو ته. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ چې مخکې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېږي